پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د کورونا او بهرنیو فشارونو باوجود پاکستان له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګ نه یو شمیر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان دا غوښتنې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر مشر فلیپو ګرانده ته په استولي لیک کې ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نورو ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپا د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنیدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته وویل د پاکستان په جیلم کې څلوېخت کال تیر کړل خو دا ستوګنی قانوني اسناد ورنه کړل شو.
نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې. پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پر نېشنلټی ملاو شو نه را تر چا کارډ راک بچان مې ذلیلا ز ذلیلا.
د پاکستان د کورونا چارو لړمحالي وزیر سرفراز بوګټي د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو وزارت مشال لډو ته په لیګلي بیان کې ویلي چې د اکتوبر له 6 څخه تر 1 پورې ټول 1,403,000 بې اسناد افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20 پر اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږیدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو له پریکړې په شاشي. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدې او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کبستر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې په اوربند سلا شوې وي، خو د په وینا پر هغې سربیره د بري کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي صدې بالشخیل مرغۍ چینی او سنگینې کنټرول نیولې او هڅه کوي چې امنیتي پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23 د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روخان زیب زیاته کړې چې دا ماشوم عابد نور نومېده، د میچخیل کلي و او د میرلی له هرمز دینی مدرسې نه 4 وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی و. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادرکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 200 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تور نه شوی او نه عدالت ته وړاندې شوی دی. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنۍ په اړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 لا اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیات تیز کړی دی. دوه په مرسته د تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وشو چې د فلسطین د سیاحت محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیلو په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړل. بلخوا اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو یوې ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه بهر ملکیان او سخت جوبل کسان د اسرائیل او مصر ترمنس پر رفاه پولا مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستان تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیز شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوي تویل دوی په ډیره بیړه ایستل کیږي او پوهی کی چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ له ډیر کم ټایم راغلو، هر څه پاتې شو. وزدا چې کوم کورونه موږ سره تقریبا روان دي، هغه ډیر داسې دي چې دا هغه سرپناه نشته.
پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکه کړې دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم چې ته زی هغه خلک هم کینی د یو ان سی آر کینی پاکستان کینی د خپل فریقي موعدې دي او ټول موعدې خپل اند کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړې چې قدر رچا سپین جامې غوښتي او رچا سره لکه غاړه غو بازار کیږي. یو خارښتم خیال کې سم خیال کې بازار ته سودا نه سر نه راځینه.
هله د مشال رادیو سره اوس مشال رادیو ته وګي. پدې د خبرونه پدې ولن لمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو. ځنې تبصری هم لرو مرکی هم. پاکستان حکومت له هواد د بنانو د استلو دروستای نیټه پاړه وضاحت کړی او د هواد د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رويټرز اجازه ویلي چې دروستای نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړی ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي دروستای نیټه د اکتوبر 1 یاد کړی او حکومت ویلي ول چې د دروستای نیټه تیر دو پس با بی اسناد کډوال نسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولې چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال مر ولیدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومي لارې راځي نو پر دې باندې پلیس چې وو هغه ولاړ او د خلکو چیکینګ یې کاوه، د غوی اسناد یې کتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځي یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی نو هلته یې استول. کله چې زبر هغه کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نو جوړ شوی چې هغه یا د دې سم لیدنه وکړي یا د دې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پلیس چارواکي د نوم نشودلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکې په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي د خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځي وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول شوی دي. پلیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پلیس دا هم راته ویلي چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درې ژوندن ورځ کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کیږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې دا غوی د کورونو نشاندهي وکړو چې چیرې دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم اول بلوچستان موږ ته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې وار لمخه تر 1,40,000 کډوال د تورخم لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننې حال صدا سره کوي.
نن صورت حال لکه مکمل بدل شوی دی. ما چې نن وکتل نو لینډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو او سبثولو یا بایومټریک او دا غزینستنولو عمل لپاره نو لړۍ گاډي دلته راځي. تر ډیره وخت پورې ولاړی د ماشومان، میرمنې، سپین گیری پکې ناستی دا تیر اخته کا د دوی دا ټول رجسٹریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومه کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پیښوره لنډی کوتل پور راغلیو نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریزي او سامانونه په هغه خپلو لاریو کې زی او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی د رجسٹریشن نه پاس تور خم ته وړل کېږي نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې وس که موږ تور خم ته ورسونو بیا بخپل گاډي په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخته به موږ بیا ورخیږو که اغه اړخته به ورخی
او دین علاوه فرهاد کدا سی لند جواب را کی تاسو د 13 ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی
بالکل د خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوی و ما چې په حکیم کې د نننه خپل اندازه ولګول اول تم چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل سخوا او شاسل کړي چې کوم دی هغه په حکیم کې د نننه ولاړې و بیا د لنډی کوتل نه تر په خبره پورې ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې غویل د کیمپ ته نه دی ورپرې خدل شوی او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لاری ورپرې دي نو غوی ډیر مشکل سره مخ دي دا اوس بارانم په شروع شو ځنې کډوالو ترپالونه راخواره کړل په لاریو خو ځنو سره بیا نشته دی او دوی مطلب ده چې خوراک څخاک ته هم رسایی نه لري
فرهاد شینواریو مونږ ته له خبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي ستنیږي خپل وطن ته بیرته او ګڼه ګوڼه ده د هغوی لپاره څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولی دي د پاکستان حکومت بیا اعلان د دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي لوی شوي دي هلته عمرونه تیر کړي دي له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړي دي او موږ ته رالیږلي دي راځي وایو
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روان ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه هم دلته پر زندگی مې دلته 43 سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پورې نیشنل ټیم ملاو شو نه را تر چا کارډ راکه بچان مې ذلیله زه ذلیله میاشت د ټیم راکه میاشت کې به زه کور خرڅوم کاروبار به خرڅوم گاډی به خرڅوم زه به څه په میاشت کې وکم چې تا میاشت ما ته ټیم راکه ټول دې ذلیله کړو چا سره به پیسې چا سره به نه اوس ما ته خپل کور نه دی مانو خپل صبح نه ده راته معلومه زه تا و شرلم پلار مې دلته پیدا رور مې دلته پیدا نو دومره خو باید وکړي کنه چې دستی دستی کار وکړي ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلک پکې دي
زمانوم دی محمد زمان مونږرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټایم راکو هر سپادې شو وزا چې کم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته هلته هغه کورونه نشته ځمکه نشته هغه داسې اندازې نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دیته هغه داسې محسوسه چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانوم جانګیر خان دی او د ګجرې راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه به راځي د پنجاب سامان سامان پیسے ولاری مشمان دی دا مشکلات دی رورا او با چې او د دې بندوبست نه موږ خپل روپي ورکو
سوابر خان پینډای نه نګرار ته چم نه لرو چې تلاش سبو کوزل ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دی ډیم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله هلته چلاش نه مزدوري شته د خش سابل جمع امر روان دی نه سر پنای شته نه بستر شته د سي
د افغان کډوالو خبرې وي زموږ له خبريال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړې وي هم په دغه موضوع کې په پاتې شو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې بې اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنېدو لپاره نور وخت ورکړي دوی د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوې نیټه نن یعنی د نومبر پر لومړۍ نیټه پای ته ورسېده تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پرون یعنی د اکتوبر 1 وه خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویل دا وضاحت وکړ چې وروستۍ نیټه نن یعنی د نومبر لومړۍ ده خو دې باوجود حکومتوار لمخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سره وايي باید د دوی د پاره کوم طریقې کار جوړ شي، نه چې په زور دی وستل شي. دوی وايي تلون کې خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهور غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټه وویل هغه افغان کډوال چې کلونه یې دلته تیر کړي، روزګارونه یې دي، کورونه یې دي، خپلوالۍ یې دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا ویستل ډېره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دي، نه د مقامي قانون سره سم دي. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغې دپاره چې کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، یو این سی آر کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهدې دي، دې باره کې پخوانۍ معاهدې موجودې دي او ټولې معاهدې خپو لاندې کړې.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وتلو لپاره د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې وخت مقرر کړی و. دغه نیټه یې د رضاکارانه واپسۍ دپاره مقرر کړې وه. ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زوره به ویستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن لپاره هم باید کومه طریقه جوړ شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول وسیدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق میلاو شي. مشاهد رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر صداسي شریک کړه.
بل دا چې په افغانستان کې یو یا گسر په دنیا کې څوک یو استراري حالت سي، یو داسې حالت سي چې خلک ولاړ سي په د اوس نوي خلک سره غل دي، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشتو موقت حکومت چې کوم د کړی دي اعلان کړی، دا ټیک نه دی. په کار دي چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپلې نوي چې الیکشن کیږي داغه ته پریږدي، هغه به خپل پیسلا وکي.
د اکتوبر پښپکوشتمه په سېنات کې د جمهوریت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سېنټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړو چې د افغان مهاجرینو په موضوع د سېنات کې غني خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غني سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لېګل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نور خبرو ترڅنګ د هم لیکلي د نگران حکومت سره داسې فیصله کول اختیار هم نشته. هم دا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنۍ نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنۍ ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مسله، بلکې د پاکستان او د افغانستان مسله ده. دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دې د تلو طریقه کار ته کې دغه سه سختۍ سره ظلم او جبر سره وستل چې دا مهمان د پښتنو د روایتو نوم خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویه د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زموږ د روایتو نه لاندې وي.
د اکتوبر په 19مه قومي وطن پارټي په خپل ایکس پان د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو یو بیان جاری کړ چې نو موږ په کې ویلو د افغان مهاجرونو په استرو نگران وفاقي حکومت ته پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړې. تیر حکومتونو په دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت دې د مهاجرینو د وستلو نیټه نوره وځنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سېنات غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وستلو په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانونه خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی. که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدی، نو ولې پاکستان کې پلکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د ځینو افغان هنرمندانو مهاجرینو لخوا پیښور هایکورټ کې مقدمه هم اچول شوې چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېږل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بل خوا په سېنات کې د سېنټر مشتاق احمد خان په درخواست اورېدنه هم ممکنه ده زر وشي. بل هیڅ نه ده معلومه چې د هایکورټ دننه د مقدمې او په سېنات کې د درخواست وګڼي کوم رقم نتیجه راوځي. شاہنواز ترغزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د پاکستان د کورونا او چارو نگران وزیر سرفراز بگٹی نن وضاحت کړی چې د بهرنیانو له هیواد د ایستلو وروسته نیټه پرون، یعنی د اکتوبر یو دیرشمه نه بلکې نن د نومبر لومړی نیټه ده. حکومت وار له مخه د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد، یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې د حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړل په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
وی وی کې د سر اسناد نشته، نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسولیت ده. کم افغان فامیل د سبه چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراله وایي چې څوک ورشي هغه دغه درج کی او هغه له دغه ورکی او شناختی کارډ له ورکی. دا پاکستان د حکومت کمزوری ده، د مامورینو کمزوری ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل چې د خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه سغواړي نه خپل نوکری، خپل مزدوری کوي، خپل لا کوي، یا په ټرانسپورټ سیکٹر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنګ کې، یا په بل سیکٹر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلویخ سل اس کال اوشو اس اغی پا شل در جی پر نقص بانی تا دا کورونا رو باسی دا ظلم دے او دا بالکل دا انصاف خلاف خبری دی، دا غلط پالیسی دا او دے پا نتیجہ کے بعد پاکستان اڑی کی
هم دې ته بزر اتلم. رستم شاه مومن صاحب، سوال اول بزر د نگران وزیر اعظم چې په دې حواله کوم دلیل ورکي، هغه ځکه په لاهور کې په لمس کې په دې حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولي وباسین، او هغه دا ویلي چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي، نه څونه ورکوي، او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نسی پاتې کېدلای. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی چ کم یو سڑے پٹھول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے چ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا یا د غربت دے وجنا یا د دسے د دغه دے وجنا چ ہتا غت زان تے خطرے، یعنی مطلب دا چ اگر پس باز وجوہات بنے دغه دن تے خطرے، نو آغا سڑے چ بل ملک تلاشی پناہ واخلی، نو چ کم دے کی پناہ واخلی هغه ملک ته په بین الاقوامي قانون کې دا اجازت نشته چې دا سړی دا فامیل واپس بیرته ولیږي، ځکه چې هغه هغه حالات راغلی تي هغه حالات ته به څنګه ورلیږي. او بیا راشو افغانستان ته، نو افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی، امریکا چې کم نه شپږ بلیون ډالر نه ورکوي، یو د اروپا والا ملکونه هغه هیوادونه شپږ دوه ملیون ډالر نه ورکوي، د هغې خو اته بلیون ډالر د افغانستان د دولت امریکی او اروپا ملکون هیوادونو سره دی هغه نه ورکی. نو په دې وخت کې دا خلک بیا ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان، یو خدا چې افغانان ته به تکلیفي، افغانان تر اوباس رشلو دې شو کالو د خپل کورونه روباس او پزورې لګا په بیزته یې لګه، دا بده خبره ده. او بل چې دا به د افغانستان او د پاکستان پاړي کو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده رستم شاه مومند صاحب، یعنی په دې باندې ک چرته دا خلک ګوزي یا لاړ شي یا پاتې چارڅ چې وي د خپل، یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی، دا غو ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو به دې دې څه اثر وي تاسو پر؟
ډیر منفي اثرات به تر عمر عمر به خبره یادېږي، او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نورو دغو سره چې کوم خپل اړیکې دا کې مضبوطې کی، هغې باندې پاکستان خفه کیږي، خو دا پیداوار به د پاکستان خپلې، د دې مسؤلیت به د پاکستان خپلې.
اواز په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج چې کومه دی، چهره چې کومه ده، د جذبات چې کوم دی، د هغو باندې به څه اثر وي؟
هغه مخکې نه ډېر منفي دي، دې نه پس به نور منفي شي، ځکه چې په دې توګه باندې چا اوسه پورې افغانان چې کوم دی چا پناه اخیستي په داسې انداز باندې چې اوسه پورې همدغه نه دي وقت دی اکد بي چې وباسي. بل دا چې د دې دا وقل بم ډېر چې کوم نه نوټیس ارګنایز دي، هلته به چې کوم نه دغه نه روباسي، د کورونه به روباسي په زور، ابه په ټکونو کې تیرې هولډینګ سنټر ته به لګي، هلته به دوه ورځې څلور ورځې شپږ ورځې، هغې نه پس بیا په ټکونو کې راکې، او بیا به چې کوم نه سره دغه بیا به لګي، بچي به دوی ټول خپل سکولونه روباسي، دکان نه کاروبار به ختمه، چا دوی باندې قرض دی، دوی په چا قرض دی، هغه ټول لاړ راړو، نو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې پر نوټس باندې تر سلویستو کالو کړي څنګه وباسي
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مود عبدالحی کاکل مرکه ورده پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شو کله چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل لغه رئیس په ملیونونو افغانان په پاکستان کې میشوي دي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلي 44,000 راجستر افغانان پاکستان کې اوسي او پاکستان حکومت بیا ویلي چې لدې پرتا 44,000 ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي په دې کې لوی شمېر افغانان هم دي چې لسیزو راهسي په پاکستان کې اوسي الته کاروبارونه کوي پښتنه دا چې که دا افغانان وشړل شي نو د دې بعد پاکستان پر اقتصاد مثبت او که منفي اغیز وي دا پښتنه زمون همکار عبدالحی کاکړل د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر داروخان اسگزی څخه کړی دا
اول خبر خدا دې چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه دویم سوال دا هم جوړیږي چې آیا د دې په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته کنه څه
شته اول به دې اول پښتنې ته تاسو راسي او دا دوم به بیا تاسو مهمه راپورته کده به جواب راکې یعنی د پاکستان د لپاره په داخل کې دا یو بوج دی کنه د پاکستان پر اقتصاد
د څه دي چې ډېرې د څه ځای نشته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیږي لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي پرون نابل ورځ کې دا چې کوم د کویلې قانون چلی د دې د ملګری سره میالوالو هغه ویل چې جی ڈی سی ایل زموږ میټینګ راغوستې دي هغه ویل چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږ نو هغه ویل چې د دې سره به د زموږ چې کوم د کول مین بزنس دي دا به پټه په ودریږي ام دغه رنګ چې کوم کښتګر دي دا سره کوم افغانان کار کوي هغه ته ډېر زیات ځان رسیږي په دې حساب باندې چې دی د دې د دې د ستلن په افغانستان کې به وداني جوړ کی ابني کې جوړ خو په پاکستان کې دلته خلکو ته د غرنګ ځان رسیږي چې د هغه کارونه چې دي هغه هغه ته پډې رګران به بیا د په خود په خوا پر غنه ته مې دې دغه تور ته ګرانی
شاو په دې کې د بل پښتنه تاسو خپل راپور ته کله چې د افغانان چې دلته میشتي کنه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه ولا یعنی لاغو باندې هم هغه ته ګټه رسوله
کاکړ صاحب د بده برغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغه د افغانستان شتمنی ټول د ځان سره پاکستان ته راوړل او دلته چې دوی څه ګټي کوي څه په د دې شتمنی ده دا ټول دلته دوی په دې باندې ځکه اخی په دې باندې کورونه اخی په دې باندې دکانونه اخی په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسیږي
اخیری پښتنه کومه هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو څخه دومره غټ تعداد کې دي چې اول اسلکه د حکومت شمیرې ومنل سي نه رجستر شوی دي او څور اسلکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې حالت دی نو دا شاوخه تقریبا 3 میلیون کسان یا 1.5 لک کسان جوړی شي د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت نو په دې برخه کې به پاکستان څخه کمی پیسې راځي پر هغه به تاسو ښکاری اغیز وکي کنه
دا چې دا کاکر صاحب دې کې ډیر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسی ک عملی تور واقعي چې کم دا دا چې کوم 3 میلیون افغانان دوی یادی چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي دا پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر غټ د دې اثر لویږي او ډیر بد اغیز دی ځکه چې دلته چې دی چې د ډیرو پیسو چې کوم ټریډینګ دی انډستری نه فهم بلکې په انډستری کې هم برخه اخیسته ده چې کوم ټریډینګ دی په ټریډرز کې چې دی دا افغانانو ډیر غټه برخه ده او د ورځې کاروبار پډیر غټ مقدار باندې افغانان کوي د ایران سره پډیر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي دا چې کوم د جولری یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډیر غټه ده کپ پېښور کې کپ کوټه کې کپ کراچي کې پدې کې د افغانانو ډیر برخسته دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه د منی چینجر پدې کې ډیر زیات د افغانانو برخه ده کچیر افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای سره د وڅلو ورته وای چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډیر غټه ګټه ده او د پاکستان ډیر اقتصاد ته نقصان ده
د پاکستان سوداګرو اتحادیې له مشر داروخان اسگزی سره مو د عبدالحی کاکل مرکه اوریدا په پیښور کې د مخامش پګنی بجې شوې دي لند خبرونه بغور دا سیال کې چې پاکستان د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی. دغه هیواد د بشری حقوقو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیکدول بشری ناورین زیږول شي. پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر ته په لیګلی یو خط کې ویلي چې پاکستان په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. خلخوان د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپ د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. پکورما کې د رسمندې د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدی او کامی مشر ملک عبدالولی خان نن مشالډو ته ویل چې د کمشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دوه خواوې پوربند سلا شوی. خو د په وینا پر هغه سربېره د برک کور په پیوش مل سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکی سیمه کې د یو تکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي پکې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې ویلوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوی ده. او د کرکټ خبردار دی چې په هند کې روان 500 ورځې نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونه ښار کې سره مخامخ دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړی دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې 8 رنز کړی دي، منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدل. مشال ریډیو ته غوږی اوس ویبلی موضوع تر ازو چې د پاکستان اقتصاد سره تړلی دی. له تیرو 2 میاشتو راځي د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه خښوي دی په بره روان دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي، خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت وایي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپیه په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپیه ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي، نو د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې کمی نه راغلی، چیرې د هغه پر اخراس عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شای خوردونوشتي بیکری شو فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي وي دي، البته زیات شي وي دي او کمی کینه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکار خبره ده چې ردې ګټي نیخ پنیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری.
پیخور پوهتون کې د معاشیات او سانګ پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کم دي نوغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دي. دا وجه ده چې پرایس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي، کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوه دي، زموږ ایکسچینج ریټ شوه دي یا پېټرول پرایس چې کم دي نو هغه کم شي.
ولی په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 70 روپو او ډیزل 45 روپې لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچا اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپونه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. پل او دا قام په دې پیل کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیا سایا دا لوگے لیا سا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور نیمه او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وایي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دوی په خبره همدا لامل چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نه هیلي دي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د باجوړ کاروباریان وای دغه د کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنی پیښو اندېښمن کړي او وای دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د نهایت کلی بازار چې کم دوکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلې ده چې یو دوکان به مخکې خلکو په کرایې باندې په 40 روپۍ ورکاوه 2000 او په 10000 روپۍ باندې وزي چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاغېدل. په بازار تراشي دومره یې ترهي چې څوک په آزادانه باندې هر څړې لګدان شي او خاص خلک مخکې بزي وي او خاص خلکو ته مخ جنگو او زغه قصه دې هب تر رسیدل شي. هر څړې چې قدر د چسپین جامع غوښتي او رچا سره لخه غاړه په بازار کې دی خوارستم خلک ایستم خلک بازار ته سودا لند سر ناراضی نه.
13 ورځې د باجوړ په تر خونو می سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژره. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنن وژل کیږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې په ونډه ځان مرګي برید کې څلور شپې ته تنن وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي. وژن کوئی مخونه پټ کړی وي نو داسې ګومان کیږي چې ګنې دغه هم کومه د ترهګری پیخه ده. لالیشا زیات کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیا په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لہذا زمونږ حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامن نشته دغه بدامنۍ د پاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کړي چې جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې پاراکو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګین راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییز بدامنۍ د وجه روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورت آفس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه ملاویږي. ورور خلک روان دي مډل ایسټ او یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس ترګې پټي دغه دلته په څوک چا روزګار کوو غم تبا ده کشانه کا خاصم تبا ده. په لحاظه حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره تک با جوړ کیو یو دکان څوک چلی نو داغه سره داغه کور چلیږي داغه سره داغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجی ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې و چې دا غټل هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاتونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهره هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاتون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کیږي چې کوم مظاهره او یا کوم غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. د بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې بتاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوی دی، نو نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي، دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی، ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرو د وحشت نډکی، دا خلک به تعلیم څنګه کی، دا به روزګار څنګه کی، دا به تګودو څنګه کی، دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی.
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي، نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومه وسلوالو لخوا شوي، البته ځینې پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بل ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو، د قلنګونو، د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پیل دوتا شپږ میاشتې پاتې دي، خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري ادارا یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولی. دغه لړۍ لزند سره مخامخ شوې ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ له ویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د دې مالی بحران یا د مشکل بنیادی لامل څه ده.
په دې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټی وی د دې تعداد وی نه په دې اربونه روپې خرچ راځي. نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم خپل فند جمع شو د 1971 نه والی تر دې دمو پورې، نو دغه فنډز باندې غوي دوه کال کتاب فری چاپ کو حکومت پیمنټونو کو تقریبا دا سوشل رب روپے ویدل پاره کې ولګی دي. ټیکسټ بک بورډ خپل خو پرنټینګ نشي کولای، دا ډېر زیات تعداد وي، دا مختلف پرنټر سټایل کې کیږي ټول ملک کې. نو دا غي پرنټر چې کتاب راوړو غا صبح کې حواله شو سکولونو ته، دا غوي بلونه چې دغه ټیکسټ بک بورډ سره پراته دي غوي مختلف حربي استعمالي
او دغه بلونه سومره دي.
د تیر کال چې کوم ټندر دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 رب روپے وو. حکومت په لګ لګ باندې چې کوم پیسې راکړل، ډېر فشار نه پس نو هغه 15 ارب روپۍ راکړل، او 15 ارب تقریبا چې داله د 13 کال پاتې دي.
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی، نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او دغه مالیت څومره دی؟
زمونږ چې د 13 کال کوم ټینډر ونه هغه 50 لک کتابو دغه 10 ارب روپۍ جوړې دي. نو ظاهر ده چې روان ټینډر به دغه نم سیوا ویزه کې چې د هر یو سیز قیمتونه ختلې دي، نو اندازه ده چې 12 ارب روپۍ ټینډر به روان کال کی.
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی، آیا چې کوم چاپ کوونکی کمپنیانې دي اغوی راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي؟
شپږشتم تاریخ د اکتوبر چون د زمونږ د ټینډر ډیټ او په دې کې چا هم شرکتونه کوو لړې پیسې هم پاتې دي. ناغم وایي چې څو پورې دغه دایګي تاسو مونږ ته نه کړی، مونږ تاسو سره کار نه کوو. بیا هم ټیکس بورډ چې کوم دی توصیه وکړه په دې ټینډر کې، نو روان میاشتې دغه کې بیا دا ټینډر دی کې.
که دغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو، د دې اثر بسوي په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومان باندې
مدار نومبر شروع کیدون کې په کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کم زمون شیډیول دی دغه مطابق ټینډر شوی هم وي او پرینټینګ شروع شوی هم وي نو چې سو پورې دا پیمنټونه شي دا ټینډرونه شي نو د صبح چې څومره ماشومان دی دا کم 500 لکو پورې کتابونه تیر کال تللی دی دینه بدې دل سیوا وي نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمی چې کم سیشن دی دا غي شروع کیدو سره به ماشومان او د غي والدین چې کم دی هغه د یو قسم پریشانې ښکار شي چې کتاب په سکول کې نه وي ماشوم سره کتاب نه وي او نو په مارکیټ کې وي
نواز صاحب چې کم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي آیا هغه کتابونه چې کم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي نو هغه کتابونه غین تاسو اخلي او نورو ته ورکوي
کار هغه له دا و چې هغه دا څه قسم سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلې درې نه وي کم روغ وي نه چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کم مونږ ترا کوي دا غین دا من پکولې دې تل رکولې نو د دې ډیمانډ بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غي مالیت یا دا غي لاګت یا بیا بیا کوم دې دا کمرات لا
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دې یا تاسو نه غوښتنه کړې دا
غي ډیمانډ او دا غي غوښتنه مونږ ته راغله ده د تیر کال نه کم دي او وجه دغه د چغوی محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ زوړ کتاب چې کم څنګه تاسو وي ماشوم نه خلونه سو پکې هغه هم استعمالي
د خبرو په مخه د ټیکسټ بوک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
پرسیال کې چې د خبر پښتونخوا چارواکي او هم شون کې وایي چې د دې سبې ته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نور کول کیږي او په کمی مالیاتی کمیشن کې هم د دې سبې ته برخه نور کول کیږي صوبایي حکومت په نتیجه کې مالی بحران سره مخامخ شوی دی د سبې نگران اعلی وزیر پرستو کې وفاقي حکومت یو ختم استولې او چې بقایجات ورته ادا کړی خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی لم دی وجه د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپل خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي نور معلومات شاهین بنیره په دې رپورت کې راکوي
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولای چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي په دغه اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبريال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبلا په صوبا او ځنګړي توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیاي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بللار نشته دي
په خبر پښتوخوا کې د پنشن ډېر غټ بوج دی دغه په مات کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرج کیږي نور سمره سرکاري خرچې چې دی هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا اتا تیار اب روپے چې ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمنګ زیاتره انحصار چي نو اغا په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاوي کی بل ادا د بجلی کم واجبات چې زمنګ د اغي سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي د تیر یو کال راسي خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې ترسلو عرب زیاتې پیسې دي هغه نه دي ملاوي شوې
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نشو البته د اکتوبر په شلمه په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قامی مالیاتی کمیشن کې د 19.6% برخه حقدار دی خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په خوانی غړي احمد کندی وای چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورتا خپل آئینی حقونه نه ورکي او صبحی حکومت مجبور شي چې له بانکونو قرضونه واخلي
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملاوی گی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے غچی کم زمنگ تے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملاوی دے عام نہ ملاوی گی بل این ایف سی کی چی کم خبر شوی دی او بل ٹرائبل مرجر چی کم شوی دا غین ان زمنگ شیئر زیاتی گی آ پیسے ہم لا نہ ملاوی گی لگیا دی تین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل مان دے دا آغا نہ ملاوی گی نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پدے کانسٹیٹیوشن کی چی کم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملاوی گی لگیا دی خیبر پختونخوا قرضے اغشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چہ دا بس حل اڈری
پ صبح کی دا تحریک انصاف تیر حکومت ہم وقت پ وقت ل بینکونو قرضے اخستی دی چ سی واپس کڑی او سلا اوس ہم دا حکومت پ ذمہ دی پ پیخور کی خبریال عزیز بنری وائی چ پ صبح کی خرابی امنیتی وزے او سیاسی بے قرارے د صوبے اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسی او پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلې شوې دي
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبہ کې هم زمونږ د نیٹ هایډل پرافیټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سٹیټ ٹرانسفر راځي پای کې ډیر کمې راغلو دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجی سره بینکونه اغشن مرسته نه کوي د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل ایکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي د صوبی وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې و چې د کال 2013 راهیسی په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه په کې صوبې ته یوازې 103 بلین روپے ترلاسه شوې دي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په 5 بجو
د ولسی آزادۍ او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خبر کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته په کتنه کړی دا په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سینسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو
د ولسی آزادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سینسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو آډیو لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت خای د سارنې سینسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلبو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادر ٹرسٹ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حملې وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یوه ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي چې یې خوشبختانه یوه ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې. څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریدم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورټ وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلې شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن. نو دا ډېر زیات خچا لري، مشته ځوان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی، وی لوګر دی، یو سایټ دی چې هغه خپل خلک سره دا خبرې کوي چې ډیموکریسي او ډیموکریټک کم نورمز دی، د هغه خلاف ورزي کیږي. ګورنمنټ آف پاکستان چې دی نو په هغه دوی خو په هم استعمالوي چې ویب سایټ بلاک کړي، ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي. زه خو دا وایم چې خلک ډیسایډ کړي، باید انټرنیټ آزادي باید په هغه باندې خو پابندي نه وي.
شهزاده ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي، دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل دا غ آئینی حیثیت داده چې په حکومتي پالیسي بیان ورکولې په داره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه لسویو لوډډا وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت منډیټ ته نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولې شي. خو د پاکستان په خوانیو حکومتونو په بیا بیا ویل چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او هر یو تن د بیان د ازادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی د مصنوعي ذہانت استعمال منظم کړي د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.